ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه پکې راپورونه اوري او دغه راس د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لوی ستونزه وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په ابو ظبي کې د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وکړه او دغه ټیم ته ماته ورکړه. او د روسیې اپوزي څارونکي الوتکه له څوار لسنه عملی سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لادرکه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لوی ستونزه بللې ده. تادامي چی اماماتو چې تیر شپه د امنیت د نړیوال شورا غونډې ته خبرې کولې ویل
The parliamentary elections will undoubtedly be a major test for Afghanistan.
دوی به له شک د ولسی جرګې انتخابات به د افغانستان د ځوانو دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینه وي. د رای ورکولو یو په دریمه برخه مرکزونه به چې شمیر یې 0 تر رسیدي د امنۍ او لقبله تړلې وي. د مسلې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. اومده پښتنه دانه چې انتخابات به مناسب وي که څنګه، بلکې پښتنه دانه چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به محدودیتونه څرنګه مدیریت کړي. تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره بلل شوې وه. ښاغلي اماماتو ویل یو نامه به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه کړې چې د بادغیس پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهوري ریاست سره شریک کړي. ولسمشر غنی دا سپارښتنه پرون مازیګر په ارګ کې د بادغیس له ځینو مشرانو او متنفذینو سره د کتنې پر مهال کړې ده. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې قومي مشر خلیل اڅکزي د نورو په استازیتوب په بادغیس کې د ناامنۍ او وچکالۍ، برېښنا، سړک بند جوړولو او نورو ایلوس پاړه د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د بادغیس امنیت قومندان ویلي وړم شپه د بندې سبزک سیمې پر امنیتي پوستو په سلګونو طالبانو حمله کړې وه. په دې حمله کې د دوو وشتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په سیالیو کې پرون خپل لومړۍ مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وګټله. پرون په ابو ظبي کې د دې مسابقې په 6-8 افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په 202 سره سریلانکا ته په 500 اورونو کې د 250 منډو هدف ورکړ. سریلانکا یوازې اتونه چې 150 منډې جوړ کړې او ټول لوبغاړي په 200 اوور کې وسوځېدل. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک تیر شپه ازادي راډیو
د افغانستان لوري په توپ وهنه کې، په توپ اچونه کې او په توپ نیونه کې په درې واړو برخو کې لوبغاړو ډېره ښه لوبه ترسره کړله او بالاخره ویش وکړله چې د افغانستان لپاره په آسیا جام سیالیو کې لومړۍ بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان پر وړاندې له شکست وروسته سریلانکا د آسیا جام له مسابقو ووت. په آسیا جام کې د افغانستان دوهمه مسابقه د راتلونکې پنجشنبه په ورځ په ابوظبي کې له بنګلادیش سره ده. د هلمند پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې د پر ټولو زده کوونکو قرطاسیه وویشل شي. داود شاه سفاري پرون ازادي راډیو ته وویل د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د هلمند په ښوونځیو کې پر 20,000 زده کوونکو د قرطاسیه د ویشلو بهیر پیل کړی. د ده په خبره په هلمند کې د مستحقو زده کوونکو شمیر تر 150,000 زیات دی.
په مجموع کې 20,000 زده کوونکو ته اول څخه تر دریم ټولګیو پورې کیټونه ویشل کیږي. خدا بیا هم بسنه نه کوي، ځکه یوازې په سږ کال کې موږ 10,000 زده کوونکو د جدید شمول ټارګیټ وو، خو انشاءالله زموږ دا ټارګیټ 10,000 هم اوړي.
په هلمند کې د ناامنیو له امله یو سلو درویش خونځي تړل شوی چې له امله یې تر شپږ سوه زره ډېر ماشومان له زده کړو محروم دي. د روسیې یو پوځي څارونکي الوتکه له څوارلس تنه عملی سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لا درکه شوې ده. سی این این تلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې دا الوتکه ښایي په خطا سره د سوریې د دافع هوا ځواک لخوا ویشتل شوې وي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت نن ویل د دوی الوتکه په هماغه وخت له رادار ورکه شوه کله چې اسرایلي اف شپارس ډوله جنګي الوتکو د سوریې په لازقي ولایت کې بمباري کوله. په سوریه کې میشت د روسیې پوځ د لا درکه شوې الوتکې د مندلو عملیات پیل کړي دي. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د فلورنس طوفان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شلو ته لوړ شوی دی. په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. یوازې په شمالي کارولینا کې شپاړس څوارلس کسان مړه شوي دي. په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې چارواکي وایي د طوفان د نورو څپو په اړه اندېښنه لري ځکه لا هم ورښتونه دوام لري. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې دوو ایالتونو کې نږدې یو میلیون کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. او د امریکا حکومت په راتلونکي میلادي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر ډېر زرو ته د کمولو پیشنهاد کړی دی. دا پیشنهاد پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د بشري مرستو ډلو له دمخه په 2013 کال کې په امریکا کې د 15,000 کډوالو د منل کېدو پر مسله انتقاد کړی او دا شمیره کمه بللې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په وار وار په امریکا کې د کډوالو پر ضد غږ پورته کړی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په بیان کې ویلي چې د والو په اړه د حکومت پالیسی د امریکا د ملي ګټو لپاره ده او دا تګلاره به نوره نړۍ کې له اړینو خلکو سره د مرستو لپاره د واشنگتن توانمندي زیاته کړي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په وروستي کال کې 15,000 کډوالو ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د نړۍ مطبوعات په کلولو او په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په باب د افغان چارواکو د عکس العمل جزئیات هم در سره شریکو. د کډوالو رسترینونکو چارو وزیر وایي د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان دا پریکړه به د دې افغانانو په ژوند مثبت اغیز وکړي. سید حسین علیمی بلخی دا څرګندونه تیر شپه ازادي رادیو ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې هغه سلګونه زره افغانانو ته بچي په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږېدلې دي د پاکستان تابعیت ورکړي. سالی محمد سالی پی راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د پاکستان هغه تصمیم چې غواړي په هغه هیواد کې میشتو سلګونو زره افغانانو ته تابعیت ورکړي یو لوی اقدام ګڼي. سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فعلاً هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري. په خپل نوم د سیم کارت په رانیولو کې هم مشکل لري. له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنی کارت لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلېږي. دا کار خپله پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یک شمې پر ورځ نه ببره اعلان وکړ چې په سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږېدلي تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچۍ کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وشود چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کاله اوسېدلي دي. د ملګرو ملتونو تازه سروېګنې ښیي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په سلو کې 60 هغه کسان دي چې یا په هغه هیواد کې زیږېدلي یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دوغو افغانانو له ډلې 1.5 میلیون یې په پاکستان کې د استوګنې کاردونه لري چې شایي طبیعت ورکړل سي. شغلی بلخی تمه لري چې شاوخوا 1.5 میلیون هغو افغان کډوالو ته دې هم پام وړول سي چې په پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري.
فکر
کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعاً له دې سره ټولې ستونزې نه حلیږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسیږي. که دوی 1.5 میلیون افغانان په دې پروسه کې شامل کړي، شاوخوا 1.5 میلیون نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعاً ځینو اقداماتو، خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشتي. دغه ګاونډي هیواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی و هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنګټن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دوغو افراطي وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له صفی الله ستانکزي اورو چې د نړۍ خبرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي.
ګارډین ورځپاڼې د عمران خان په هغې ژمنې تمرکز کړی چې ویلي دي 1.5 میلیون افغان کډوالو ته به د هغه هیواد تابعیت ورکړي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لیکلي چې په پاکستان کې تر نورو ټولو هیوادونو زیات کډوال اوسیږي او یوازې د افغانانو شمیر پکې 2.5 میلیونه ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې اعلان وکړ افغان او بنګالي کډوالو ته چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي د پاکستان پاسپورت او پیژند پاڼې ورکوي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سروې په اساس لیکلي چې 60% افغان کډوال په پاکستان کې زیږیدلی، نو په دې خاطر به 1.5 میلیون تنه د عمران خان له نوي اعلان برخمن شي. ورسپانې دا دلیل هم راوړی چې د پاکستان د 1950 میلادي کال د تصویب شوی اساسي قانون په اساس هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې نړۍ ته سترګې پرانیزي د تابعیت له حق برخمن کیږي. ګارډین لیکلي د پاکستان تازه ژمنه د افغانانو په وړاندې د دغه هیواد د دریز بدلیدل په ډاګه کوي، ځکه پخوا دا خلک د تروریزم په پیاوړي کولو تورن شوي دي. ورسپانې دا پوښتنه هم مطرح کړي چې آیا عمران خان دا وړاندیز د پاکستان واکمن پوز ته وړاندې کړی که څنګه، ځکه د کډوالو په اړه د دغه هیواد پالیسۍ د پوز لخوا تعینیږي. یو شمیر کارپوهان بیا د عمران خان دا کار سیاسي بولي او وایي چې عمران خان افغانانو ته د تابعیت په ورکولو غواړي د ځان او خپل ګوند لپاره ملاتړ جلب کړي. د هیل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره مبارزه نویو تګلارو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه داعش په افغانستان کې د پرمختګ په فکر کې ده او له دې نه ښه ځای نشي پیدا کولی. ورځپاڼه دلیل راوړي چې ټول پوهیږي چې افغان پوځیانو له تروریستانو سره د مبارزې لپاره روزنه لیدلې، خو تروریستي ډلې په ښکاره فعالیت نه کوي او له داسې لارو بریدونه کوي چې افغان پوځیان تیر باسي. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې افغان پوځیان باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر ضد د طالبانو په نسبت متفاوته چلند وکړي. پوځیان باید له جغرافیا ګټه پورته کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د تروریزم او اورپکی ضد ډلو ګمارل یو جدي اړتیا ده. ورځپاڼې لیکلي د داعش په وړاندې اوږده جګړه ممکنه نه ده، نو د دې ډلې د ماتولو لپاره مهمه ده چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د اوسیدونکو ملاتړ جلب شي څو د داعش لیکې تقویت نه شي او له منځه لاړ شي.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل ساحې پر ایجاد موافقه کړې ده. رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین پرون دا موافقه په سوچي ساحلي ښار کې په کتنه کې وکړه. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل. د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنګیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافقه وکړه چې له دغې ساحې څخه دې د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو د ویشتلو، د دستګاوو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبری کانفرنس د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې